السلام علیکم ستړي مشې وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره نن په دوحه کې کتلی او د افغان سولې په اړه باندې خبري ورسره کړي دا مدستر موضوع ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن هند ته تللی په دې اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي د قطر امیر هله شولې چې له کابل سره به غړي هڅې په افغانستان کې د سولې سبب سي د ملي مصالحې عالی شورا مشر د افغانستان پر سولې د بحث لپاره نیوی ډیلی ته ورسید د قرغیزستان چارواکو د پارلماني ټاکنو د باطلېدو اعلان وکړ د قطر امیر هله شولې چې د افغانستان او قطر غړي هڅې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي جمهوریت ریاست وې د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن آل ثانی دا خبره نن په دوحه کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د قطر امیر ویلي د دې وخت راغلي چې دواړه هیوادونه د دوړخیز اړیکو اقتصادي همکاري او سوداګري او فرصتونو په اړه بحث او خبري وکړي په قطر کې د سپتمبر له 12مې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په خبرو بوختي خو لا هم د اصلي مذاکرو پر کړن اختلافی ټکی حل سوی نه دی ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له کویټ څخه قطر ته لاړ او ټاکل سوی چې د قطر له نورو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې او اقتصادي مسایلو په اړه خبري وکړي د افغانستان سولې ته د سیمې او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نیوی ډیلی ته ورسید شغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې د هندوستان له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبري وکړي په نیوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وویل
څرنګه چې هند د افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو او ملاتړو دی ډاکټر عبدالله په دې سفر کې د هغو مذاکرو په اړه چې په قطر کې روان دي او د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په اړه له هندي لوري سره خبرې کوي
شغلی عبدالله تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته هم تللی وو او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې په ګټه بللې وې د روزګان د والی دفتر وای په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې اته سرتیري وژل سوي د والی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوسټو د غبرید برایي کړی وو
افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لا ورته چې اته نفر شهیدان لرو څلور نفر زخمیان لرو طالبانو ته هم مرجوب لا ورته د خو په غاړه لا دروسه د کی تر کار نه لرو
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې د طالبانو د یوې 15 کسیزې شبکې د نیولو ادعا کړې ده دغه ریاست نن سه‌شنبه په اعلامیه کې ویلي چې د دې شبکې غړو پر امنیتي او دفاعي ځواکونو او ځینو مهمو سیاسي اشخاصو د ترور دنده درلوده اعلامیه وایي دغه کسان په څلور کسیزه او 15 کسیزه ډله ویشل کېدل او بیا یې د امنیتي دفاعي ځواکونو د غړو یا هم سیاسي څیرو دستګني او تګ راتګ لارې تثبیتولې چې تر اقدام مخکې نیول سوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سو نجیب ترکی تیر جمعه په یو ټرافیکي پیښه کې ټپي سوی و چې نن سهار یې د ننګرهار په یو روغتون کې ایستور کړه د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړي شهزاد محمدي ازادي رادیو ته وویل
ترکه سے پہا کرو سے تو بالکل او ما پر دی جنو کہ افغانستان دا پارا یو زلو بھی شروع کری یعنی اوپننگ ہم کرے دے کا اپ کوریا کے دے کا اپ بنگلہ دیش کے دے تول افغانستان دا کرکٹ لو باڑو دا پارا یو ډیر یو غم خبر دے افغانستان دا کرکٹ دا پارا
نجیب ترکه په 2014 سم د کل کې نړیوال کرکټ ترغی لومړی لوبه د بنگلاديش په وړاندې و او وروستۍ لوبه هم په 2019 سم د کل کې د بنگلاديش خلاف وکړه د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون د تیر یک شنبه پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې ل دې سره د زورګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای شوه چې لارو سړکونو تر وتلې او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وي اعتراض کوونکو ویل چې په ټاکنو کې د درغلیو له لارې هغو ګوندونو زیاتې رایې خپلې کړې چې له نظام سره نږدې اړیکې لري د ولسمشر سورنبای جینبیکوف دفتر نن تر دې مخکې ویلي و چې ولسمشر په دغه هیواد بشپړ کنټرول لري خو د هغه د استوګنې د ځای په اړه معلومات نه ورکړي ولسمشر نن په یو جلال اعلامیه کې د پارلماني ټاکنو درایو له باطلې دو سره رضایت شولې او له سیاسي مخالفانو غوښتنه کړې و چې ناکراری خاتمه کړي دغه ټاکنې د پارلمان د 160 څوکیو خپلولو لپاره سبب وي روسي فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنه سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې د اوربند غوښتنه مطرح کړه. بلخوا د اروپایي شورا مشر شارل میشل نن په بروکسل کې اروپایي پارلمان ته په دې تړاو په وینا کې وویل
د نګورنو قرباخ په تړاو موږ د شخړو د کمیدو او د سوله ییزو مذاکرو د بیا پیل غوښتنه کوو. بهرنۍ په ځانګړي ډول پوځي لاسوهنې د منلو وړ نه دي.
د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 8مه پیل شوې لا هم روانه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی له روغتون څخه رخصت سو، ټرمپ پلازمینې واشنگټن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتلو پر مهال له امریکایانو غوښتنه وکړه چې له کورونا وایرس څخه دې نه بیریږي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2,000,000 او 400,000 واوښتی.
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په دوحه کې د روانو خبرو په مسأله باندې بحث کړی دی. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په هدف د خبرو لپاره هند ته تللی. په هند کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر طاهر قادری وایي
جناب داکر صاحب در این سفر خود در مورد مذاکرات که در قطر در حال جریان هست و تقویت اجماع منطقوی با طرف هندی صحبت بکنه.
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و نن یې سا ورکړه او خاورو ته وسپارل شو. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي، چارواکي، عوام خلک یې جنازې ته ورغلي وو. ملي لوبغاړی شهزاد محمدي یې پاړه وایي
ترکه سے پہا کرو سے دو زما خو یو نزدین دیوالو او ما هغه په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبي شروع کړی یعنی اوپننګ هم کړی دی.
او د قرغیزستان د ټاکنو کمیشن د پارلماني ټاکنو پایله لغوه کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد بن آل ثانی سره په پلازمینه دوحه کې وکتل. دوی دواړو د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په دوحه کې د روانو خبرو په اړه باندې خبرې کړي، بحثونه کړي او همدارنګه دواړخیزي همکاري او مرستې ارزولې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوې ډیلی ته رسیدلی. تمه د سبا رسمي خبرې پیل کړي او هدف یې د سیمه ییز اجماع غښتلتیا ده. په دغو دواړو موضوعګانو چې د افغانستان د سولې له پروسې سره تړاو لري اجمل تورمان جزئیات راټول کړي او همدا شېبه د کابل سټوډیو راسره غږیږي. مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له امیر تمیم بن حمد ال ثانی سره د قطر د شاهي واد په اميري ديوان کې کتلي او ویلي هیلمنیم چې زموږ ګډه هڅې په افغانستان کې له امن او تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا خبرې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلي دي. خاغلی صدیقي دا هم لیکلي چې دواړو خواو د دواړو هیوادونو ګټ ته په اشاره سره د اړیکو په پراختیا، د اقتصادي همکاریو او په افغانستان کې د پانګون لپاره د فرصتونو د ارزونې په اړه هم خبرې کړې دي. خاغلی صدیقي په خپل ټویټ کې لیکلي چې د قطر امیر افغانستان سره د اړیکو پراختیا ته چمتو دی. د قطر دولتي اژانس بیا د ولسمشر غنی او د قطر د امیر د نننۍ لیدنې په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې امیر او د افغانستان ولسمشر نن یو رسمي لیدنه درلوده. دوی په دواړو خیزو اړیکو سره وغږېدل. په ټویټ کې راغلي چې دواړه مشرانو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام چې د افغانستان د امنیت، سولې او ثبات ثبات د لاسته راوړلو په هدف روان دي. د افغانستان پرمختګونو بحث وکړ. خغلی غنی پرون دوشنبه د یو پلاوی په مشرۍ قطر ته رسیدلی چې د قطر له امیر سره تر خبرو مخکې تېره ورځ په دوحه کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي لغړو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی دي، خو له قطر مخکې لنډ وخت لپاره کویت کې هم پاتې شوی و او له کویټي چارواکو سره هم په اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. په قطر کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره بحثونه پیل شوي، خو لا هم دغه کړنلاره نه ده وروستۍ شوې. په داسې حال کې چې ښاغلی غنی قطر کې دی او د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په اړه هم له قطري چارواکو سره خبرې کوي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته رسېدلی دی. په هند کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وویل
ډاکټر صاحب په دې څلور ورځني سفر کې چې له سبا یې لیدنې پیلېږي، لومړی د هند ملي امنیت له سلاحکار، بیا د هند له صدر اعظم ښاغلي نریندرا مودي او وروسته د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د دې لپاره چې هند د افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو دی، نو ډاکټر صاحب په دې سفر کې د هغو خبرو په اړه چې په قطر کې روانې دي او هم د سیمه ییزې اجماع د تقویت لپاره له هندي چارواکو سره خبرې وکړي،
تقویت اجماع منطقوي با طرف هندي صحبت وکړي.
خاغلی عبدالله مخکې تر هند پاکستان ته هم تللی و. تمه ده چې دی به ازبکستان، ایران او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي چې هدف یې د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول ګڼل شوي دي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر او سره کتلی دي، د افغانستان د سولې په موضوع بحث کړی، همدارنګه د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوی ډیلی ته رسیدلی، سبا یې رسمي خبرې پیلېږي او د هند له صدر اعظم او ملي امنیت سلاحکار سره به د افغانستان د سولې، د پروسې او د سیمه ییز اجماع د تقویت په اړه باندې خبرې وشي. دا چې لومړی قطر څومره په طالبانو نفوذ لري او په څه شکل د سولې په برخه کې همکاري کوي او هند څه رول لوبولی شي په دغو موضوعګانو باندې، د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي نجیب آزاد سره خبرې کوو. آزاد صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې را سره خبرې کوي. قطر د طالبانو کوربه دی، ډیر کاله کېږي چې هلته سیاسي دفتر لري طالبان، څومره نفوذ لري په طالبانو باندې دغه هیواد او په څه شکل باندې د افغانستان د سولې پروسه کې مهمه ده همکاري کولای شي؟
سلامونه درنښت. زه فکر کوم تر کومه بریده پورې چې دا څو کاله د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت کوي، حتی د کجزای په وخت کې هڅه وکړه چې دا دفتر پرانیستل شي، قطر یو ډول د متحده ایالاتونو یو نمائندګي ورته ویلی شو د افغانستان په قضایا وکړي. قطر په مستقیم ډول پر طالبانو باندې، یعنی د قطر د دولت له ادرسه هغه ډول نفوذ نه لري چې ځینی شنونکي خپل شنونو یا تحلیلونو کې وړاندې کوي. قطر تل د متحده ایالاتونو دریس خپل کړی دی او د ولسمشر دا سفر قطر ته یو ناڅاپي سفر و چې دلته ځینی مثبت خوشبینۍ لیدل کېدلی شي. هغه په دې معنی چې تر دې وړاندې دغسې مهم سفرونه، سټیټ ټو سټیټ سفرونه، عموما اونۍ یو څو ورځې وړاندې به د رسنیو سره حد اقل د جمهوري ریاست لخوا شریکېدله. اما دا ناڅاپي سفر په دې معنی چې د متحده ایالاتونو لخوا ځینې فشارونه وارد شوي دي چې هغه به په افغان دولت هم یو په طالبانو باندې وي، ځکه چې د شاوخوا یوه میاشت د بین الافغاني مذاکراتو پایل څه ویدا په ایجنډا باندې تر اوسه لاستونځي روان دي. زه فکر کوم چې د قطر د امیر سره د لیدو ترڅنګ هلته ښاغلی خلیلزاد سره هم ولسمشر نن لیدلی و، په ټوله کې د متحده ایالاتونو دریس پر مخ وول کیږي او ځینې فشارونه باید وارد شي، ځکه افغان دولت هم نه لري توانېدلی طالبان خپل دریس کلک نیولای او د تل په څیر همغه یو خبره ده دی. اما افغان دولت هم ځینې مسایلو کې انعطاف نه دی ښولی، هغه په دې معنی چې کله د بین الافغاني مذاکرات روان دي، د ولسمشر په شمول د ولسمشر معاونین د طالبانو په وړاندې ډیره توند لهجه په بیلابیلو ناستو کانفرنسونو کې، یعنی هغه ناستې په افغانستان کې سوي دي، هغه په ولایتونو کې وي، په کابل کې وي، که د ځوانانو په نوم مجالس وي او که نور شورا او پرانستلې غونډې وي، لهجه ډیره توند وي. دا په دې معنی چې دغه هم انعطاف نه دی شول سوی، نو همدا باعث سوی دی چې یو ډول احزار به ورته وایو ناڅاپي سفر پیښ شوی دی. په ټوله کې به دغه فشارونه د متحده ایالاتونو فشارونه وتوانېږي چې دواړه لوري حداقل ځینې مواردو ته په توافق رسېدو لپاره فشار وایي.
مننه.
دوم بحث د سیمې
بله زه غواړم وپوښتم چې اوس خو طالبان او دولت مرکچیان لڅو اونۍ به ووایو خبرې کوي په دوو مسلو باندې د دوی موافقه لا نه ده شوې. نن یې هم هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دوی موافقې ته رسېدلي دي. نو لانجه اوس هم شته. فکر کوي چې د ولسمشر غني دغه سفر هلته د خلیلزاد او د سکاټ میلر سفر څومره به بالاخره دواړه لوري واڅوي چې سره جوړ شي؟
دا لومړی ځل دی چې د افغان دولت مشرتابه په ځانګړي ډول ولسمشر د خپل معاون او د نورو لوړپوړو چارواکو سره په دغسې یو مکان کې د متحده ایالاتونو د لوړپوړو چارواکو سره ویني چې په هماغه مکان کې طالبان هم یا طالبانو مشرتابه هم شتون لري. یعنی دواړه لوري په یوه مکان کې د متحده ایالاتونو د مشرتابه سره ویني. بې له شکه تر دې وړاندې چې کومې ناستې کېدلې ښاغلي خلیلزاد یا میلر یا نورو کسانو یا د متحده ایالاتونو له ادرسه طالبانو سره بېلابېل ناستې لرلې. د افغان دولت سره په افغان حکومت کې دننه د ولسمشر سره او د ډاکټر عبدالله سره بېلابېلې ناستې وې. هغه د کمیونیکیشن ضعیفوالی په خپله د دې باعث کېدی چې دواړه لورو ته د فرصت سوځونې زمینه مساعد شي، یعنی طالب او افغان دولت ته. نو د دې شتون هلته په دوحه کې، د طالبانو شتون هلته په دوحه کې، د متحده ایالاتونو لوړپوړي مامورین هلته، فکر کوم مطلق فشار دی او د فشار ته د تر یو حده مجبور دي چې تن ورکی دواړه لوی کله چې نه وای افغان ولسمشر بل اش ناڅاپي سفر نه وای.
مننه. ما مخکې جواب واخیست. زه غواړم اوس ورشم ځکه چې وخت کم دی. د ډاکټر صاحب عبدالله د سفر په اړه پوښتنه چې هند ته تللی دی، له پاکستان وروسته هند ته ورغه، څومره مهمه ده چې هند هم په دغه سیمه ییز اجماع کې ښه ورګډ شي او څه رول لوبولی شي؟
لبد مرغ سیمه ایز اجماع ته خصوص شخصا ځکه نه خوشبینه چې سیمه ایز اجماع تاسو هغه وخت لامنځته کولای شي چې د پالیسی او ستراتیژي، یعنی د ملي ستراتیژي لمخه پر مخ ځي. حال دا چې په افغانستان کې افغان حکومت کې سیاسي اجماع نه ده موجوده. د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر غنی ترمنځ تر اوسه پورې د مصالحې د عالی شورا پر تشکیلاتو باندې لا جنجال روان دی. بل بحث دا دی چې دا سفر نو یو ډول فرد محور سفر مدي. د ډاکټر صاحب عبدالله حالې ځلې به ممکن واقعي حالې ځلې وي، اما فردي حالې ځلې دي، ستراتیژي د مخه نه دي. او بل دا چې پاکستان سفر کې ډاکټر صاحب الله خورا ډیر خوشبینه وو او په وار وار یادونه وکړه چې د ډاک لا سر راغلی دی او د دې ترڅنګ د پاکستانی چارواکو په وار وار مننه وکړه چې هغه واقعا د افغانستان د سولې په مسایلو کې ډیر مثبت نظر لري او همکاري کوي. دا هغه څرګندونه دي چې په اوتومات ډول هندستان خپل اندېښنې ورسره زیاتولای شي او اندېښنې زیات کړي دي. د ښاغلی عبدالله سفر هندستان ته زه فکر نه کوم چې مشخص دي سیاسي اجماع درامسته کول د پاریز کاغذ ستراتیژي د مخه کیږي. افغان دولت تر اوسه نه توانه ده چې په دې حق باندې ستراتیژي ولري، اما اعتماد سازي هڅه به کیږي. هغه اندېښنې چې هند لري د پاکستان په وړاندې، د هغه اندېښنو د کمولو د لپاره به خپل دلایل ورسره شریکوي. په ټوله کې سیمه ایز اجماع نه و او تر هغه نه سول لرلای تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د جګړې د دواړو لپاره یو همشموله کانکریټي ستراتیژي موجوده نه وي. د افرادو په فکر، د افرادو په نظر باندې د افغانستان دومره بدبختۍ ته د پایته کې دومره ژمن سوې شو.
مننه کوم د پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکي نجیب الله آزاد چې را سره خبرې مو وکړې. تاسو د ازادي رادیو لاله کولای شئ د سولې پر ارتباط ورستي مسائل واوري.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه ل ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وویني.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی نجیب ترکی چې څو ورځې مخکې په ننګرهار کې په یو ټرافیکي پېښه کې سخت ټپي شوی و، نن یې سا ورکړه او د جنازې مراسم یې نن په ننګرهار کې وشول. د کرکټ د ملي ټیم ګڼو لوبغاړو، چارواکو او عامو خلکو په جنازه کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د ننګرهار د چارواکو، د افغانستان د کرکټ بورډ د مسولینو او د کرکټ د ګڼ لوبغاړو په ګډون سلګونو کسانو نن په جلال آباد کې د نجیب ترکی په جنازه کې ګډون وکړ او د دمړینې ولویه ځای وبلله. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې 29 کلن لوبغاړی نجیب ترکی تیره جمعه په یو ترافیکي پیښه کې لومړی ژوبل او په کوما حالت کې لڅو ورځو تیرېدو وروسته نن سهار وختي ومړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی شهزاد محمدی چې د نجیب ترکی یو له نږدې ملګرو او همکارانو دی، وایي چې د غم تر ټولو دردناک خبر ورته د نجیب ترکی د مړینې خبر وو.
زما خو یو نږدې دیوالو او ما هغه په ډېر ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړي، یعنی اوپننګ هم کړی دی، کا په کوریا کې دی کا په بنگلادیش کې دی. خبر راغو سبای چې بیخي یقین مې نه راتلو، یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې هغه ما سره په وکټ باندې ولاړو. زه به ډېر ډاډم، ما به هغه ته چې ته شاټونه وه زه د لوبه کوم، ځکه چې داسې لوبغاړی و چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر خفګان ځای دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر تاج ملوک عالم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې نجیب ترکی د هغه کس په توګه یاد کړ چې د افغانستان د کرکټ لپاره یې ډېر ارمانونه لزانه سره یوړل.
نجیب ترکی افغانستان کرکټ لپاره ډېر څه وکړل او د ډېر څه کولو اراده یې لرله، ډېر ارمانونه یې په زړه کې، او د دې مړینه د افغانستان کرکټ لپاره یو لوی ضایع ده. نو په دې اساس باندې ډېر لوی ضایع وه، ډېر ښه لوبغاړی، یو ډېر ښه انسان، یو ساده عجز هلک و، ډېر ډېر پرې خفه یم.
د افغان کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل نجیب ترکی له دې مخکې هم په شپږیز لیګ کې د سر په برخه کې شوبل شوی و، او کله چې په ټرافیکي حادثه کې ټپي شو نو له پایله یې روغتیا پالان په دې باور و چې د پاتې نه دی.
نور کارونه د خدای دی، ډاکترانو سره لوغو په هغه ورځ لامته ویلي چې دوی د پاتې کېدو چانسز کم دي، ډېر کم دي. مخکې له دې په شپږیز کې شوبل شوی و، هله چې هغه ته هم ورته ویل چې ډېر باید نه ګرځي. نو دا ورسې دا ضربه ولیدله او سخته تمامه شوه تر څو چې هغه د علم واخیست.
د نجیب ترکی کورنۍ وایي دا غم یوازې د دې کورنۍ نه بلکې د ټول افغانستان او په ځنګړي ډول د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان دی. د ترکی د کورنۍ غړی صبغت الله ازادي راډیو ته خپلې خبرې د دې په یو خاطره پیلوي او له خلکو غواړي چې د ترکی روح ته د مغفرت لاسونه لپکړي.
نجیب ترکی نشته خاطرې زموږ سره وي. یو وخت کابل کې یو ځای کې ناست وو، یو چا ځینې پیشنهادات وکړ چې دی کوم هیواد ته که ځې تاسې خپل پاسپورټ راکړي زه به د ویزې مشکل درته حل کړم. کله چې ته ځای راووتو زه دا یو ځای وکړم، یوه خبره چې د خاطرې چې زما نه ویرېږي ما تېرې چې یو خیر د نړۍ هیڅ هیواد ته زما تګ مشکل نه ده، خو یو وعده به زما سره کوي په مرګ به افغانستان پرېږدو، په ژوند نه پرېږدو. او مر خو په تنها په کورنۍ باندې نه، ټول افغانستان باندې ډېر راضي او نه جبرانی دن کې ځای وه. ټول ولسته مې خاص دا دی چې ډېرې ډېرې دعاګانې وکړي، په خپلو دعاګانو کې ډېرې یاد.
نجیب ترکی چې ډیری وخت یې په شل اوریزو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کاوه، په 2014 کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. لومړی شل اوریزه لوبه یې د بنگلادیش پر خلاف وه، او په 2019 میلادي کې وروستۍ لوبه هم د بنگلادیش پر خلاف وه. د افغانستان لپاره یې په 200 شل اوریزو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې ټولې منډې 255 وې. په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې 90 وې، 21 څلوریزې او 14 شپږیزې وهلې وې، او د افغانستان د اوپننګ توپوهونکو له ډلې وو. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
په دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې ازادي راډیو ته غواګیاستو سم ورزو روزګان ته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یونیسف وایي اوروزګان په سلو کې نوي ماشومان او حامله ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. یونیسف چې اوروزګان کې د خوارځواکۍ د له منځه وړلو هڅې کوي وایي جګړې په سیمه کې مناسبو خوړو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی چې په ښځو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ سبب شوی. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو داسې روغتیایي مرکز ته ورغلی چې د جګړې سیمې ته نږدې دی او په کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې ټولې شوي دي.
د ترینکوټ شاراډوان د حرمشاه سیمې په دې روغتیایي مرکز کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټولې شوي دي. دا سیمه له اوږدې مودې راهیسې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرته ده او ځکه خو پکښې د خوراکي موادو کمښت او د خوارځواکۍ ستونزه کومه نوې مسله نه ګڼل کېږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالي تر خوارځواکۍ رسولي. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په سپری نقطه کې پروت دې روغتیایي مرکز ته د سر په سودا راغلي دا خوارځواکي میرمنې وایي دلته چې کوم خوراکي مواد ورکول کېږي د ګڼو ماشومانو او میندې ژوند یې ژغورلی دی. د پنځو ماشومانو مور و دېرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې دوه کاله کېږي د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوې ده. هغې په خوارځواکۍ اخته خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دي.
چې دا مواد نه خورم هم همداسې نه وو والله که یې پر لارې تللاسې والله که یې ګرځېداسې والله که یې خبرې کولی سې والله که یې دغه کېدلی سې بس په کب ورځ بیې ژړل غاړې بیې ولې د مور شریه نسته چې ویخونه والله خو په دغه موادو مواد وزیل دی دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې په دغه موادو قوت یې پیدا کړي نه کېچ ولی نه پوهېږم نه ولې چې په الله شې را روان یې تر شا ګورې او مخته روان یې ګوره چې خدای اوس په من باندې پټاسې اوس په جنګ دغسې.
دا بیا 25 کلنه ریحانه ده چې ماشومې په ناس دي او له خوارځواکۍ سره مخ ده. هغه وایي
ته چې موږ را له ډاکټر صاحب را توځي دغه وړه ویستي دغه رقم بیا پاخه کړي دغسې بیا وخوري هغه ته چې موږ کور ته ویاړو هغه طریقه م ورسره وکړه هغسې مې پاخه کړله چې یوه ورځ مې پاخه کړله دومه ورځ په فایده موږ خپله کور ته ما دوه ځلې وړې دي دا وړه زه خپل اروه خوړم موږ ته ډېره فایده کړې ده ډېره مثال په خپل هغه اقتصاد مو کمزوری دی چې دا پاخو کو یا وخورو مثال چې موږ ته خو پیدا کړې ده ځکه بېرته پسې راغلي یو که پیدا نه راته کړې بیا نه پسې راکړلو.
سید ولی آغا د دې روغتیایي مرکز د خوراکي موادو د برخي مسول دی. هغه وایي د جګړې په دې لومړۍ کرښه کې د خطرونو سره سره دې روغتیایي مرکز ته هر ورځ د ریحاني او ګراني په څیر څه کم سل ناروغان ورځي چې زیات یې ماشومان دي.
دا هغه اندازه ده چې دلته موږ سره یو موټ پروت دی په دې موټ باندې موږ دا کوچنی لاس نه ګورو دا د موټ پر اندازه باندې موټ یې ګورو چې دا د موټ مثال مابین سلو په دا موټ پر باندې دا اندازه راګرځو نو بیا په دې کې درې حالاتونه دي چې یو حد شدید سي ته غزیات دي یو نورمال حالات یو حد متوسط سي ته غزیات دي. موږ خپله د حد متوسط سي ته غزیات ده کوچنیان ته ورکوو نورمال حالات یې وړو ته دا زنانو مین ته وړو ورکوو نو په دغه باندې ګورو چې بیا کله د دې خپله پر دغه اندازه باندې دا کوچنی موټ سو بیا موږ مواد ورکوو سي ته غزیات ورکوو ول چارې وته وایه چې مریض راز چې موږ پوښتنه ځین کړي بل بغاري کې چېغې کې نارې کې د دې ته کښېنستلي چې موږ غواړو موږ چیرې ولاړ سو موږ په چا وژاړو موږ چاته وایو بیا موږ ډېر ظلم په سوځه سوی دی خپل وس مو سره کړ دي کله مواد ورکړي دي کله وړه ورکړي دي.
په اوروزګان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالی صندوق چارواکي وایي دغلته شاوخوا په سلو کې نوي ماشومان او یا هم حامله میرمنې یا هم خوارځواکي دي او یا هم د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په اوروزګان ولایت کې د یونیسف د ادارې مشر سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مواد په دغه ولایت کې د 25 روغتیایي مرکزونو له لارې پر خوارځواکه میرمنو او ماشومانو باندې ویشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د انتخاباتو په اړه یو جالب راپور د رومانیا په یو کلی کې خلکو د ښاروالي په ټاکنو کې داسې چاته رایه ورکړي چې هغه ژوندی نه و، خو دا مړ په انتخاباتو کې بریالی شو. احمد شیبر او نور جزئیات.
د رومانیا په جنوب کې د دیفیسلو په نوم کلی کې د ښاروالي د ریاست په انتخاباتو کې یون ایلیمان بریالی شو. په کومه ورځ چې ټاکنې کېدې د ده د مرګ دوهمه اونۍ وه. ایلیمان په دې ټاکنو کې 46% کې رایې خپلې کړې. د نتیجو تر اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې کلیوال د یون ایلیمان ګور ته ورځي، شمې پرې لګوي. رویټرز اژانس د یوه سړي په وینا څرګندوي چې د ایلیمان پر قبر ولاړ دی، ورته وایي: دا ستا بریا ده، پوهېږم چې پر موږ ویاړې، ته دې آرامه یې. د ویسلو کلی د رومانیا په جنوب کې دی او شاوخوا 3000 کسان پکې ژوند کوي. د دې کلي یوې مېرمنې د ایلیمان په اړه وویل چې دی د ښاروالي رښتونی رئیس و، د کلیوالو لپاره یې کار کاوه، د قوانینو درناوی یې کاوه، ګمان نه کوو چې بیا به داسې رئیس پیدا کړو. ایلیمان پخوا په سمندري ځواکونو کې کار کاوه. 50 کلن و او د سپتمبر په 12 په پلازمېنه بخارس کې د کرونا ناروغۍ له امله سا ورکړه. د انتخاباتو مسؤلینو وویل چې د ایلیمان نوم پر رای پاڼو لیکلی و، نو دوی نه شوی لرې کولی، خو اوس به بیا له سره د دې کلي د ښاروالي د ریاست لپاره ټاکنې وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. صالح محمد صالح به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د قطر امیر هیله ښولې چې د افغانستان او قطر ګډې هڅې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي. جمهوري ریاست وایي د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن ال ثانی دا خبره نن په دوحه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان سولې ته د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله نیوی ډیلی ته ورسېد. ښاغلی عبدالله به په دې 4 ورځني سفر کې د هندوستان له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي. د روزګان د والی دفتر وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 7 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سوه. نجیب ترکی تیر جمعه په یو ټرافیکي پیښه کې ټپي سوی و چې نن سهار یې د ننګرهار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون د تیری یکشنبه پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې. له دې سره د زرګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای سوه چې لارو سړکونو ته راوتلې وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وې. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاسي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنه سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی د روغتون څخه رخصت شو.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس د سپورت نړۍ خبرونه خبريږي. تر هغه وروسته 2:30 پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو پروګرام او د ګوډي اچار تفریح خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دایکندي کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د امنیت قومندانۍ د فوټبال د لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. د فوټبال فدراسیون بیان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل یادې سیالۍ چې لس لوبډلو په کې برخه اخیستې وه د تېرې لمریزې میاشتې په 23 پیل او نن پای ته ورسېدې. ناصر خسرو لوبډلې د دې سیالیو دوهم او طوفان مرکز لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د دې سیالیو د غوره لوبغاړو جایزې رحمان قرباني، حسین یار، حکمت تیارزاده او سردار خوري ته ورکړل شوې. ټاکل شوې چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن ماښام طوفاني حریرود د سپین غر بازانو لوبډلې سره مخ شي. سپین غر لوبډله له وړاندې د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته وتلې ده او د دې سیالیو ګټه